السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت د ماخام شپږ بجې شوې زې اکرام الله اکرام او په روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د افغان پلاوی په مشرۍ پاکستان ته تللی. یو شمیر افغانانو په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د پاکستان د هغې پریکړې خلاف مظاهره وکړه چې له مخې یې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې مدغمیږي. دا یو شمیر نور مهم کورني او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي، خو پیل له خبرونو کوو چې نوریاس نوري چمتو کړي دي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن په اسلام آباد کې له پاکستاني لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل ګډ پلان د تطبیق پر لارو چارو خبرې کوي. د روسیې دفاع وزارت وایي څلور سرتیري د سوریې په ختیځ د رالزور ولایت کې په نښتو کې وژل شوي، او د هسپانیا د سمندري چارو اداره وایي چې نن او پرون له 400 زیات کډوال چې هڅه یې کوله له شمالي افریقا د مدیترانې د سمندرګي له لارې اروپا ته ځان ورسوي ژغورلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر نن په اسلام آباد کې له پاکستاني لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل ګډ پلان د تطبیق پر لارو چارو خبرې کوي. د ملي امنیت د دفتر ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ګډ پلان پر هغو فقرو لدې مخکې هم د دواړو لورو ترمنځ دوه ځلې خبرې شوې، او دا ځلې د سولې او له ترهګرۍ سره د مبارزې پر عملي لارو چارو خبرې کیږي.
وروستۍ او اساسي مرحله د دې سند عملي کول. د دې پلان په چوکاټ کې لومړني بحثونه چې دي هغه د سولې او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې عملي لارې چارې دي، چې دا عملي لارې چارې زموږ نورو همکارۍ ته هم بیا لاره هوارولی شي.
ښاغلی اتمر، به پاکستان ته په دې سفر کې چې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په بلنه ترسره کیږي، د پاکستان د پوځ له لوی درسیس جنرال قمر جاوید بجوا او یو شمېر نور لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ چې اړیکې تل کړکېچنې دي، د عمل په دغه ګډ پلان کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د اپریل د میاشتې په سفر کې موافقه شوې وه. په کابل کې د یوې مظاهرې ګډونوالو د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د پاکستان د هغې پریکړې له امله چې قبایلي سیمې له خیبر پختونخوا ایالت سره یو ځای کړي ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي. دغه مظاهره چې د افغان ژغورنې غورځنګ په نوم یوې ډلې په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر په مخ کې تنظیم کړې وه، ګډونوالو یې د دغې پریکړې پر ضد شعارونه ورکول او له افغانستان سره یې د قبایلي سیمو د یو ځای کېدو غوښتنه کوله.
د افغانستان اوسنی نقشه دی د لوی افغانستان نقشه سی، او پښتونخوا مسله دی په اساسي قانون کې هم درج شي.
د پاکستان سنا جرګې د تېرې جمعې په ورځ د قانون هغه مسوده چې مخکې ملي اسمبلی تصویب کړې وه او ټولې قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا ایالت سره نښلوي تایید کړه. د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو کې تر اوسه د برېټانیا د مستعمرې د وخت قانون جاري دی. د افغانستان حکومت د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان د پارلمان دغه پریکړه وغندله او ویل چې باید په دې اړه له افغانستان سره مشوره شوې وای. د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي محصولات که څه هم په کور کې دننه ښه بازار لري، خو بهرنیو بازارونو ته نه صادرېږي. د دغې ټولنې مشر محمد کریم عظیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې ټولنه په اوس وخت کې پلاستیکي توکي، پایپونه، د مینځلو اوبلن او خوراکي مواد چې له نړیوالو معیارونو سره برابر او ښه کیفیت لري تولیدوي، خو حکومت ورسره د بهرنیو بازارونو په موندلو کې مرسته نه ده کړې. د افغانستان د صنایعو پر تولیداتو سربیره د نورو وچې او تازه میوې، بوټو، غالیو او پوستکو لپاره چې د دې هېواد عمده صادرات بلل کیږي هم بهر ته په صادراتو کې ډېرې ستونزې شته. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې دفاع وزارت وایي څلور سرتیري د سوریې په ختیځ د رالزور ولایت کې په نښتو کې وژل شوي دي. دفاع وزارت نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نښته تېره شپه هغه مهال پیل شو چې یو شمېر ګرځنده ترهګرو ډلو په سیمه کې د سوریې د حکومت پر توپچي ځواک حمله وکړه. د خبر پاڼې له مخې دوه روسي پوځي سلاکاران ځای پر ځای ووژل شول او 15 ټپیان د روسي پوځي روغتون ته ولېږدول شول چې دوی وروسته ساه ورکړه. د روسیې پوځ دغه راز وویل چې په دغه حمله او نښتو کې 340 وسلوال هم وژل شوي دي. روسیې د 2015 کال د سپتمبر راهیسې په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په ملاتړ د یاغي وسلوالو پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د هسپانیا د سمندري چارو ادارې نن او پرون له 400 زیات کډوال چې هڅه یې کوله له شمالي افریقا د مدیترانې د سمندرګي له لارې اروپا ته ځان ورسوي ژغورلې دي. دغې ادارې نن وویل چې ژغورونکو ډلو 115 کډوال چې په 50 کوچنیو کښتیو کې سپاره وو نن په جبرالتار اتنګي کې وژغورلې دي. مخکې پرون ژغورونکو له 9 کښتیو 293 تنه کډوال ژغورلي وو. هسپانیا له ایټالیا او یونان وروسته اروپا ته د کډوالو د تلو دریم لوی ترانزیت هیواد بلل کیږي. هسپانیا او نورو د جنوبی اروپا هیوادونو ته هر کال په زرګونو کډوال د مدیترانی د سمندرګي لارې په قاچاقي کوچنیو کشتیو کې دغه خطرناک لاروي چې په زرګونو یې د کشتیو د ډوبېدو په پیښو کې خپل ژوند هم له لاسه ورکوي. د برلین پولیس نن د نجات پالنې ضد هغلارون ته تیاری نیسي چې د کین اړخو ډلو او د همجنس پالو د فعالانو په ګډون به زرګونه کسان پکې برخه واخلي. د غلارون په دې ښار کې د جرمني لپاره د بدیل په نوم د ښي اړخي ګوند د لارون پر ضد تنظیم شوی دی. د نجات پالنې ضد لارون چې هدف یې د دغه ګوند چې د اسلام او کډوالو ضد دی څنګ ته کول دي کرکه بنده کړی تر شعار لاندې ترسره کیږي. د دغه ګوند تنظیمونکو ویلي چې د دوی له 2500 تر 5000 پورې ملاتړې به نننی لارون کې ګډون وکړي، خو د دغه لارون ضد بل هغه تنظیمونکو ویلي چې له دې ډیر زیات پلویان به وټنو ته راووزي. د برلین پولیسو ویلي چې د نښتو او د هرې هغې هڅې چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي د مخنیوي لپاره په پام کې لري 2000 پولیس ځای پر ځای کړي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو له نوریاس نوری واوریدل او وړاندې په خبرونه کې دا مسایل لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر دی او افغان پلاوی په ملتیا ګاونډي هیواد پاکستان ته تللی دی.
بحثونه دي چې د دې ټولو موضوعاتو دپاره به عملا لارې چارې سنجوي. او
یو شمیر افغانانو په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د پاکستان د هغې پریکړې خلاف مظاهره وکړه چې له مخې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې مدغمیږي. د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرته له دې چې کاندیدانو ته د نوم ثبتولو په اړه معلومات ورکړي د نومونو ثبتول یې پیل کړي دي.
چې باید کمیسیون کړی وي هغه دا ده چې مخکې د دغه نوملیکنه د نوماندانو پیل کړي، یو اونۍ حداقل لکه د پخوانیو کمیسیونو په شان باندې پوهاوي برنامې په پام کې نیول شوی وي.
او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د روسیې پوځ تاییدوي چې د سوریې د دولتي ځواکونو پر یوه ډه په برید کې څلور روسي پوځیان وژل شوي دي. نور مسایل هم لرو. دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار یو د یو امنیتي پلاوی په مشرۍ له پاکستاني امنیتي چارواکو سره د لیدنې په هدف هغه هیواد ته سفر کړی. د ملي امنیت شورا د دفتر وایم قادر شاه نن ازادي راډیو ته ویل محمد حنیف اتمر به په دغه سفر کې له پاکستاني چارواکو سره د سولې او پیوستون د عمل پلان د پلي کېدو په څرنګوالي خبرې وکړي. نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
افغان حکومت له پاکستان سره د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان مهم بولی او د دغه پلان د پلي کېدو د څرنګوالي په هدف ان د ملي امنیت شورا سلاحکار د یکشنبه په ورځ پاکستان ته اتللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاوای محمد حنیف اتمر د پاکستان د صدر اعظم په بلنه د یو امنیتي پلاوی په مشرۍ هغه هیواد ته سفر کړی. د نوموړي په خبره ښاغلی اتمر به د دواړو هیوادونو او سیمې په امنیتي وضعیت له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره هم خبرې وکړي.
د دې سفر په ترڅ کې به د افغانستان پاکستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان د دې د عملي کولو په موخه د لوړې کچې بحثونه ترسره شي. او بل دا ده چې د افغانستان پاکستان او سیمې د امنیتي ستونزو په اړه هم د دواړو هیوادونو علیرضا مقامات خبرې او بحثونه ولري. د دې ټولو موضوعاتو دپاره به عملا لارې چارې سنجوي.
قادر شاه وای د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار او ورسره مل پلاوی به په دغه یو ورځنی سفر کې د پاکستان له سیاسي مشرانو سره هم وګوري. د تیر لمریز کال په هوت میاشت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پاکستان له صدر اعظم سره په لیدنه کې توافق کړی و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د عمل د پلان سند ژر وروستۍ کیږي. له تروریزم سره مبارزه، امنیتي او سیاسي همکاري، د سولې او پخلاینې بهیر، ګډ اقتصادي پراختیا، د تاوتریخوالي راکمول او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل پلان مهم موارد دي. د سولې او پیوستون عمل پلان څو ورځې مخکې پاکستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د سفر په ترڅ کې په اسلام آباد کې بشپړ سو. دواړو خواوو هوکړه وکړه چې د دغه پلان د پلي کېدو لپاره به شپږ کاري کمیټې ګډ کار کوي. پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار په سفر باندې د مشرانو جرګې د یک شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې هم بحثونه وسول. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علي مزیدیار وویل له پاکستان سره مذاکرات د وخت ضایع کول دي او مطلوب نتایج بل ځان سره ونه لري. غوایت له بده مرغه دغه مذاکرات تګ راتګ به د افغانستان په عمومي وضعیت په ځانګړي ډول د تاوتریخوالي او تروریستي حملو په راکمولو هیڅ تاثیر ونه لري. برعکس دښمن به خلک او دولت مصروف کړي او له فرصت نه به استفاده وکړي. هیله لرم چې دغه موضوع ته جدي پام وسي. نوموړی ټینګار کوي چې د ګټورو خبرو په هدف دې پاکستاني چارواکو ته د افغانستان غوښتنې په څرګند ډول بیان سي او پایلې دې هم له افغان ولس سره شریکې سي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خدم که څه هم د دغه پلان پلي کول مهم بولي، خو وایي چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره اړتیا ده چې پاکستان د افغانستان په اړه په خپله ستراتیژي کې اساسي بدلون راولي.
درنو دوستانو، وا موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف حتمر د اوپلاوی په ملتیا پاکستان ته تللی. بل خو یو شمېر افغانانو په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د پاکستان د هغه پریکړې خلاف مظاهره وکړه چې لمخې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې مدغمیږي. د افغان ژغورنې غورځنګ غړو او د مظاهرې ګډونوالو له افغان حکومت وغوښتل چې د پاکستان د وروستۍ پریکړې په اړه د ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي. له دې سره د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي چې د شته اسنادو پر بنسټ د قبایلي سیمو په تړاو د پاکستان د پارلمان پریکړه رد کړي. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور لري چې د مظاهره کوونکو په شعارونو پیل کړي.
له خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو د ادغامېدو په تړاو د پاکستان د پارلمان وروستۍ پریکړې د یو شمېر افغانانو سخت غبرګونونه راپارولي دي. د افغان ژغورنې غورځنګ غړو او لسګونو افغانانو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د یو دفتر مخې ته د پاکستان د دغې پریکړې پر ضد شعارونه ورکول او له افغانستان سره یې د قبایلي سیمو د یوځای کېدو غوښتنه کوله. د مظاهرې کوونکو له ډلې میوه نارین د پریکړه لیک یوه برخه داسې ولوسته:
د محکوم وطن د افغانانو لپاره قبایلي کارتونه د هغوی د تابعیت لپاره بسنه نه کوي. تذکیرې باید ورکړل شي او په تذکرو کې دې ولایت ورته پښتونستان ولیکل شي. د افغانستان اوسنۍ نقشه دې د لوی افغانستان نقشه سي او پښتونخوا مسله دې په اساسي قانون کې هم درج شي. افغان دولت باید په ملي شورا کې د پښتونخوا خلکو ته څوکۍ ورکړي.
د اعتراض کوونکو یو بل غوښتنه دا وه چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید د قبایلو سیمو د ښې پېژندګلوۍ په هدف د پوهنې په نصاب کې مطالب او مضامین ځای پر ځای کړي. په کابل کې دا غبرګونونه داسې وخه راپارېدلي دي چې د پاکستان پارلمان د پنجشنبې په ورځ په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د ادغامېدو مصوبه تصویب کړه او د جمعې په ورځ بیا د هغه هیواد د سنا مجلس هم پرې د تایید مهر ولګاوه. د راپورونو له مخې په قبایلي سیمو کې شاوخوا 5 میلیونه وګړي ژوند کوي. ټاکل شوی چې دا مصوبه د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسامبلې تر تایید وروسته د توشي لپاره د پاکستان جمهور رئیس ممنون حسین ته وسپارل شي. افغان حکومت د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان د پارلمان د وروستۍ پریکړې په اړه ویلي دي:
د پاکستان پارلمان په داسې شرایطو کې خیبر پښتونخوا ایالت سره د قبایلي سیمو د انضمام پریکړه کړې ده چې په دغو سیمو پوځي وضعیت حاکم دی.
په اعلامیه کې راغلی چې د قبایلي سیمو په اړه هر پریکړه باید په آرام وضعیت کې د ځایي خلکو د ولسي اجماع په رڼا کې وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د پاکستان دا اقدام یو اړخیز او نامشروع کار بللی او رد کړی دی. له دې سره د افغانستان مشرانو جرګې هم د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د پاکستان د پارلمان د وروستۍ پریکړې په اړه تند غبرګون وښود. د دغې جرګې مرستیال محمد عالم عزدیار:
دوی
وایي موږ تمه لرو چې افغان حکومت به د هغو اسنادو له مخې چې د برتانوي، هند او د وخت افغان حکومت له پریکړو څخه یې په لاس کې لري سم عمل وکړي. دوی باید دا اسناد ارائه کړي او په اړه یې له پاکستان سره خبرې وکړي. ښاغلی زدیار ټینګار وکړ چې افغان دولت باید د پاکستان د هر ډول ناوړه استفادو مخه ونیسي. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې یو شمېر نورو سناترانو هم وویل افغان حکومت ته ښایي چې د اسنادو پر بنسټ د پاکستان د پارلمان دغه پریکړه رد کړي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي د ملي شورا یو شمېر غړي د مافیایي کړیو په شان عمل کوي او په خپلو کورونو کې د تذکیرو پلور او ویش پیل کړی. بلخوا د دې جرګې اداري پلاوی وایي د نامنیو له امله د زیاترو ولسوالیو اوسیدونکو تر دې مهاله نوملیکنه نه ده کړې او اړینه ده چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر وځنډول شي. واصل وصال په دې اړه نور حال راکوي.
د ملي شورا د یو شمېر غړو په کورونو کې د تذکرو پلوروویش د مشرانو جرګې توند غبرګون نه راپارولي. د دغه جرګې ځینې غړي دغه چاره د خلکو له اقتصادي کمزورۍ نه ناوړه استفاده بولي او وایي که یې مخه ونه نیول شي نو انتخابات به د مافیایي کړیو لاسته ولویږي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی دغه عمل جرم بولي او په وړاندې د کلکو اقداماتو غوښتنه کوي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد علي مزیدیار چې د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې د عمومي غونډې مشري کوله وویل چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر باید وغځول شي.
مونږ په جدي ډول د کمیسیون رئیس ته وایو چې دغه موضوع په دقیق ډول وڅاري او د تذکرو ویش او نوملیکنې بهیر ته د پاملرنه زیاته کړي، ځکه دغه مسله په پای کې ډېرې بدې پایلې لرلی شي. د جوزا په 1 نیټه باید د نوملیکنې بهیر ونه درول شي. مونږ د ناامنو سیمو تر څنګ حتی په امنو سیمو کې هم د دغه بهیر غځېدل غواړو.
خو له دې ټولو سره سره د مشرانو جرګې غړي وایي د ملي شورا د یو شمېر غړو کورونه د تذکرو د پلور او ویش په مرکزونو بدل شوي او هغه کسان چې له دې لارې غواړي بریالی شي د ټاکنو کمیسیون د اسنادو او شواهدو سره رد کړي. د دغه جرګې یو تن غړی ګل احمد زمي:
چالش عمدی کې وجود داره ناامنی است.
کومه ننګونه ناامنی ده؟ په ځانګړي ډول په لرو پرتو ولایتونو او سیمو کې چې زورواکي او مافیایي کړۍ د دیموکراسۍ خلاف دي. څنګه چې تاسو د تذکرو پیر او پلور ته اشاره وکړه، دغه لړۍ دوام لري او هغه کسان چې تذکره پیری او هغه چې پلوري وطن دوست خلک نه دي.
بلخوا سناتور ګلاله اکبری وایي له دې چارې سره د انتخاباتو کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې ده او د دغه کمیسیون په ناتوانۍ سره د انتخاباتو شفافیت هم تر پوښتنې لاندې راځي.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي د ملي شورا یو شمېر غړي د مافیایي کړیو په شان عمل کوي او په خپلو کورونو کې د تذکرو پلور او ویش پیل کړی. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک پرته له دې چې د کاندیدانو ته د نوملیک د نوم سپتولو په اړه معلومات ورکړي د نومونو سپتولې پیل کړي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید نن ازادي راډیو ته ویل دغه مسله مهمه ده او کمیسیون باید د کاندیدانو د نوم سپتولو د مخه په پام کې نیولای وي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم سپتولو د بهیر تر پیلېدو یوه ورځ وروسته د انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي چې د دغه پروسې د پیل د مخه باید کاندیدانو ته کافي معلومات ورکړل شوی وای. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ځل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرو انتخاباتو خلاف د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ د معلوماتو له ورکولو پرته پیل کړې ده.
چې باید کمیسیون کړی وي هغه دا ده چې مخکې د دغه نوملیکنه د نومندانو پیل کړي، یو اونۍ حداقل لکه د پخوانیو کمیسیونو په شان باندې هغو کسانو چې دوی واجد شرایط وو د هغوی لپاره د معلوماتو او د پوهاوي برنامې په پام کې نیول سوی وي تر څو. او دوم دا ده چې خپله کمیسیون پروسې کې له تخنیکي او اداري ستونزو سره مخامخ سوی نه وي. له بعد مرګ دا کار نه سوی او کمیسیون عملا په تقویم کې ده. کیدای شي چې کمیسیون له ډېرو کاغذي مسایلو سره دوی درګیر شي.
خاغلی رشید وایي دغه کار به له یوې خوا د کاندیدانو د اسنادو د څېړلو پر مهال د کمیسیون وخت ضایع او له بله پلوه به رد شوو کاندیدانو ته د قناعت ورکولو پر مهال کمیسیون له ستونزو سره مخ کړي. دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوم ثبتول پیل کړل. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې په تیره یوه ورځ کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره 1240 او په مرکز او ولسوالیو کې د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کمیسیون د مرکزونو له لارې سباندې 1500 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو بهیر لومړی د ولایتونو په مرکزونو او وروسته یې په ولسوالیو کې پیل کړ چې اوس هم دوام لري. دغه کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم ثبتولو لړۍ له بشپړې تیارۍ سره پیل شوې ده.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو واورئ. د خان محمد سین راپور مو اورئ. د سولې غوښتونکو پلی کاروان چې له هلمند نه حرکت کړی او غزنی ته نږدې شوی، یو شمېر هغه ځوانان چې په غزنی کې بل دغه کاروان سره یو ځای شي وایي تر کومه چې اوربند ونه شي دوی به خپل دغه مدني حرکتونه جاري ساتي. دغه کاروان په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې تاوتریخوالی بس کړي. حدیث پردیس نور حال راکوي.
د وټنو هغه هلمندي ځوانانو په مشرۍ د سولې پلی کاروان چې له هغه ولایت نه پیل او په کندهار را تیر شو له زابل هم د وختو په حل کې دی. له دغه کاروان سره په لاره کې نور ځوانان هم یو ځای شوي چې اوس شمیر 15 ته رسیږي. د دغه کاروان یو شمیر غړي له خپل سفره جالبې خبرې او کیسې لري. له دې ډلې اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل
د خلکو هر کلی ډېر جالب و. کلیوالو هغه د خپل وس مطابق وچه ډوډۍ او شلومبې راایستلې وې، هغه به مو په مینه سره وخوړلې. په کلو کې چې پاتې کېدلو د شپې کله چې روانېږو برق زموږ له ملګرو یو کس لګوي، یو مخ ډزې شروع شي، هغه نه وروسته بیا پام کاو برق مو نه لګاو.
دغه اعتراض په هلمند کې له روانو نامنیو سرچینه اخیستي. اعتراض کوونکي وایي چې ولس تر شا ولاړ دی او د دوی غوښتنې د ولس غوښتنې دي. دغه کاروان چې د سور په 23 نیټه د کابل په هدف خپل پلی سفر پیل کړی وایي چې وروسته بیا د هیواد د شمال په لوري خوځیږي. اعتراض کوونکو مخکې تر دې د اعتراض په ډول خیمې درولي او د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. دغه اعتراض وروسته له هغې پیل شو چې د هلمند ولایت په لښکرګاه کې د لوبو د یو میدان څیرمه په یوه انتحاري حمله کې 14 ملکیان ووژل شول. هغه ځوانان چې په غزنی کې له دغه کاروان سره یو ځای کیږي وایي چې په کابل کې به د اوربند لپاره غونډه کوي. له دې ډلې میوان آریان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د
وایز مونږ غوښتنه له حکومت امریکایانو وسلوالو مخالفینو د اوربند غوښتنه ده. وروسته دې د سولې د خبرو لپاره چمتو شي او که چیرې زموږ غوښتنې ونه منل شي مونږ به خپلو دا شان حرکتونو ته دوام ورکړو. په ورته وخت کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په دې اړه په یو استول شوي پیغام کې پر خپل پخواني دریځ ټینګار کړی، ویلي چې که ځوانان سوله غواړي نو د امریکایانو د مرکزونو مخو ته خپل غږ پورته کړي. ویل شوی چې د ننګرهار ځوانانو یو ډله هم دغه کاروان سره د یو ځای کېدو تیاری کوي. د دغه حرکت یو تنظیموونکی رحمت الله زیارمل وایي
موږ د دې د ننګرهار حرکت کوو د لغمان د ملګرو سره په همغږي غواړو چې په لغمان د سرکه کې نور ملګري مرا سره ملګري شي تر څو د سولې لپاره چې د هلمند ځوانانو کوم حرکت کړی د هغوی سره همغږي او یووالی زموږ ثابت شي.
د سیاسي چارو د یو شمېر افغان کارپوهانو له ډلې احمد سعیدي له دې سره سره چې د داشن حرکتونو هرکلی کوي خو وایي چې د افغانستان جګړه سیمه ییز او تر هغې هم پراخ اړخونه لري چې د داشن حرکتونو ترسره کول به په وړاندې بې نتیجې وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
درنو اوریدونکو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. پکتیا کې پر یو ملکی موټر چې پولیسو پکې یو تن بندي لګداوه په ډزو کې 15 تنو تمرک جوړه وختي نه خته. نن یک شنبه سهار مهال 9:30 بجې د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ د ترکنۍ په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوی چې د اریوب زازی ولسوالۍ پولیسو غوښتل یو تن بندي په شخصي موټر کې له زازی اریوب ولسوالۍ څخه ګندیس ته انتقال کړي. له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبريال اصیل زازی ریپورت لري.
نخته نن یکشنبه سهار مهال 9:30 بجې د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ د ترکنۍ په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوی چې د اریوبزاده ولسوالۍ پولیسو غوښتل یو تن بندي په شخصي موټر کې ګردیز ته انتقال کړي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو له کمین سره مخ شو. د پکتیا ولایت وایند عبدالله حسرت پیښه تاییدوي وایي په پیښه کې دوه تنه ملکي وګړي چې یو یې د همدغه موټر چلوونکی او بل یې سوارلی وه وژل شوي دي او دغه راز یو پولیس سرتیری وژل شوی او بل ټپي دی. حسرت زیاته کړې چې په نخته کې د وسلوالو مخالفینو اهم یو تن وژل شوی دی. د پیښې په تړاو د پکتیا ولایت ولایتي شورا غړي حفیظ الله مبارز چې د یادې سیمې اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
نن سهار د 9 بجو شاوخوا کې پکتیا ولایت د اریوبزاده ولسوالۍ نه یو کس بندي چې پخا څه موده مخکې نیول شوی و غوښتل یې چې مرکز ګردیز ته ابتل شي، نو بدبختانه په لارې کې د دولت مخالفینو سره کمین کې مخامخ شول چې په دې نښته کې درې کسه زمونږ پولیس وژل شوي او دوه کسه ملکی وګړي وژل شوي او یو کس هغه بندي چې د پکتیا ولایت د اریوبزاده یو امنیت قمندانې غوښتل چې بندي انتقال کړي هغه بندي هم وژل شوی دی.
په ولسی جرګه کې د پکتیا استازي ګلپادشاه مجیدی ازادي راډیو سره په ټلیفوني اړیکه کې د پکتیا امنیتي ارګانونو د خپلو مسولیتونو په وړاندې په بې تفاوتۍ تورن کړل. د ده په خبره د شانې خطرناکو بندیانو انتقال لا یوې لرې پرتې سیمې نه مرکز ګردیز ته، هغه هم په ملکی موټر کې پرته له هر راز امنیتي تدابیرو د امنیتي ارګانونو د بې غورۍ نښه ده. مجیدی وویل
داسې کسانو انتقال د ولسوالۍ نه په دې مسیر باندې په یو ملکی
کې چې زه فکر کوم دا سم خبره نه و ام دا غفلت وظیفوي ورته وای کا ادم دی صحیح اجرات ورته وای باید وختنه وش چې ولې داسې په بې غوري سره په دغه شکل د انتقال کیږي.
د ګل پاچا مجدي په خبره په دې پیښه کې وژل شوی د وسلوال مخالفینو بندي په سیمه کې په ګڼ وسلوالو نښتو کې په لاس لرلو تورن و. د پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیسته.
د ولسی جرګې او شمیر غړي او سیاسي کارپوهان وایي ځینې هیوادونه له طالبانو د خپلو ګټو لپاره استفاده کوي خو دغه ډله په خپلو کې اختلاف نه لري. دوی وایي ښایي د فراه په جګړه کې ایران له طالبانو سره همکاري کړې وي خو دغه ډله د شته باورونو له مخې له خپلې مشرۍ بغاوت نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ځینو رسنیو د طالبانو مشر ته دغه ډلې د یو قومندان د هغه لیک په اړه لیکلي چې پکې راغلي د فراه جګړه د طالبانو د رهبرۍ په تایید نه ده شوې. حدیث فردیس نور حال راکوي.
د ولسی جرګې او شمیر غړي او سیاسي کارپوهان وایي ناممکنه ده چې طالبان دی د لویو پریکړو په ترسره کولو کې له یو بل سره جدي اختلاف ولري. د ولسی جرګې غړي عبدالرؤف نامی د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه له طالبانو د خپلو ګټو لپاره استفاده کوي خو دغه ډله په خپلو ټولو بریدونو کې د نظر او عمل یو والی لري.
ایدئولوژیکستان
اونا از احساسات از اونا دی وایس ما باور داده چې طالبان یو ایدئولوژی کډاله ده او د هغوی له احساساتو هیبادونه د خپل ګټلو لپاره استفاده کوي خو په خپل د غډله د هغو باورونو پر اساس چلری ټټپوړي له رهبری څخه مطلق اطاعت کوي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمیر رسنیو په حواله تازه د ملاقیم زاکر په نامه یو طالب قومندان د طالبانو مشر ته په منسوب لیک کې دا کړی چې د فراه جګړه د طالبانو د رهبری په خوخن نه ده ترسره شوی. دغه لیک په فراه، هرات او هلمند ولایتونو کې خبر شوې پکې ویل شوې چې د فراه جګړه چې ډیرو طالبانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته د هلمند لپاره د طالبانو والی مولا منان په خپل سر کړي. طالبان هم دا مني چې ورته لیکونه په فراه، هرات او هلمند ولایتونو کې خبره شوې دي خو وایي دا د طالبانو پر وړاندې یو دسیسه ده. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد آزادي رډیو ته په سولي پیغام کې ویلي چې د طالبانو په لیکو کې هیڅ ډول اختلاف نشته او د فراه جګړه د غډلې د مشرتابه په لارښوونه ترسره شوې ده. خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي طالبان غواړي په ضد نقیض څرګندونو د خلکو عامه ذهنیت مخشوش کړي. د سیاسي چارو افغان کارپوه سید خالد سادات
طالبان په خپل ضد نقیض څرګندونو سره غواړي تر افغانستان خلکو او د افغانستان حکومت سره د نړیوالې ټولنې ذهنیت مغشوش کیا د نړۍ خلکو سره افغانستان خلکو ته داسې وښیي چې ګویا طالبان د ایران سره اړیکې نه لري.
که څه هم تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې ایران په افغانستان کې له طالبانو سره مالي او تسلیحاتي همکاري کوي خو ښاغلی سادات وایي طالبان غواړي په دا ډول څرګندونو سره د نړیوالو پام بلې ته کړي تر څو په دې اړه کافي وضاحت رامنځته نه شي چې طالبان له ایران سره رابطه لري.
اوس هم یو بهرنۍ مسله د روسي پوځ تاییدوي چې د سوریې د دولتي ځواکونو پر یوه ډپه برید کې څلور روسي پوځیان وژل شوي دي. چارواکو تایید کړي چې دا حمله د سوریې په ختیځ ښار دل اروس کې د سوریې د توپچي ځواکونو پر یوه ډه شوي. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
د روسیې دفاع وزارت تایید کړی ده چې څلور روسي سرتیري په دایره زور ښار کې د سوریې د پوځ د توپچي ځواکونو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت په یو خبرپانه کې چې د یک شنبې په ورځ خبره شوه ویلي دي د تروریستانو څو ګرځنده ډلو په ترګمۍ کې پر دې اډه حمله وکړه. خبرپانه زیاتوي چې دوه روسي سلاکران د برید پر مهال سمدستي ووژل شول او 15 نور پرسنل چې په حمله کې ټپیان شوي وو یو روغتیايي مرکز ته لیږدول شوي چې وروسته له دې ډلې دوه کسانو په روغتون کې ساه ورکړه. د روسیې دفاع وزارت وایي چې له برید کوونکو سره په جګړه کې لږ تر لږه 340 وسلول هم و وژل شول. خو د دې وزارت خبر پانې په دې اړه چې برید کوونکي څوک وو او د کومې ډلې وسلوال و څه نه دی ویلي. په خبر پانه کې دا هم نه دی ویل شوي چې حمله څه وخت شوې وه. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې له دې پیښې وروسته په سوریه کې د وژل شویو روسي پوځیانو شمیر 290 ته ورسید. په همدې حال کې د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي ښایي د دایره زور په حمله کې د وژل شویو روسي سرتیرو شمیر تر اعلان شوې شمیرې څو ځلې زیات وي. د دې ټولنې مشر رامی عبدالرحمن فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې د وسلوالو مخالفینو څو ډلو د دایره زور په میادین سیمه کې د بشار اسد د رژیم د ځواکونو پر یو مرکز حمله کړې ده چې په ترڅ کې روسي پوځیانو ته هم مرګ ژوبله وخته. لبرخوا د سوریې پر جګړې د څار ټولنې ویلي دي چې دا حمله تیرونې د مې د میاشتې په درویشتمه نیټه شوې او په ترڅ کې نه روسي پوځیان او د سوریې شپږویشت سرتیري وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د سوریې په دایره زور ښار کې ګڼ شمیر سیمې د بیلابیلو وسلوالو مخالفو ډلو په لاس کې دي.
وخت د مخام شپږ بجې او دیرش دقیقې.